شما را به خدا یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.
افغانستان کې مازدیګر 3 بجې شوې د خبرونه کې موز نوریس نوری هرکلای کوم.
نن یو خاص ورځ پس له دینه به زمانی قید و شرط نه امریکا به د افغانستان ولس سره تل پایه دریږي.
افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي وستایل. د دغه نوې ستراتیژي په اړه د مختلفو لورو له عکس العملونو مخبرو او له کارپوهانو سره هم غږېدلی یو. خوخ پرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ستراتیژي په اړه په خبرګون کې ویلي دي چې دا ورځ د افغانانو لپاره خاصه ده، ځکه د خبر امریکا به د زماني قید او شرط قید پرته له افغانستان سره همکاري وکړي. دغه ورځ د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی کړی دی او د امریکا د فوځي جماعت په یوه ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نوي ستراتیژي هرکلی وکړ. محمد اشرف خانی نن کندهار ولایت ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال دا ورځ د افغانانو لپاره خاص او بلله. ولسمشر غنی د کندهار چارواکو سره د خبرو پر مهال وویل
نن یو خاصه ورځ ده، ځکه د امریکای ولسمشر څو ساعته مخکې یو وینا وکړه. هیله ده چې دا وینا اورېدلې، که نه ده اورېدلې پیغام واوری نور پس لدینه به زمانی قید و شرط نی امریکا به افغانستان ولس سره تل پایه دریگی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په کابل کې خبری غونډې ته ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په بشپړ وضاحت سره اعلان شوه. ښاغلی عبدالله ویل هیله لري چې هغه وادونه چې د تروریزم پټنځایونه لري د امریکا د غوښتنې سره سم د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. تېره شپه د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه او په هغه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د خپلې همکارۍ د دوام ترڅنګ له پاکستانه په کلکه وغوښتل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه که همکاری وکړي. د ویل چې اوس په پاکستان کې د تورستانو ځالی او پناه ځایونه شته چې له هغه ځای د امریکا خلک په نښه کېږي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ. ستولتنبرګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې زموږ دا هدف پر ځای دی چې افغانستان هیڅکله بیا د تروریستانو لپاره په ځاله بدل نه سي چې زموږ هیواد وګواښي. په افغانستان کې د ناتو د استازي ملکي ویاندې ماریون اوبری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
The Secretary General of NATO, Jens Stoltenberg, welcomed.
The way the NATO member Jens Stoltenberg, the American ambassador Donald Trump, the head of Afghanistan and the South Asia part of the Sharia to prevent the violence of the regime. نو موري دغه راز ویلي چې افغانان باید د سیاسي روغي جوړي او سولې لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت ځانګړي شارج دافیر د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان حکومت باید د اصلاحاتو لپاره خپلې هڅې دوه برابر کړي. هو ګولارنس ویلي افغان حکومت باید خپلې مهمې ژمنې لکه د انتخاباتو ترسره کول او د فساد له منځه وړل عملي کړي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت او د کلیوالي پراختیا شوراګانو د رئیسانو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې ډیر تړونونه لاسلیک شو. د کلیو پراختیا وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه پروژې په 300 ولایتونو کې د اوبو لګولو او کرنې سکتور د پیاوړتیا په برخو کې پلې کېږي.
یو څلور دیرش تړونونه دی لاسلیک. دغه تړونونه مجموعي ارزش 302 میلیون افغانی لګښت دی. 90 سلنه د آسیایي انکشافي بانک او 10 سلنه د خلکو او د شوراګانو سهمدستي تمویلیږي.
نوموړي همدارنګ وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د 4 میلیارد افغانۍ په لګښت 918 تړونونه په بیلابیلو برخو کې لاسلیک شوي دي چې اکثریت پروژې بشپړې استوي دي. دا تر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه او سمڅو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یو ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته ولاړ. تمه ده شغلی ماتیس په بغداد کې د امریکا له پوځي قمندانانو او د عراق لوړ پوړو حکومتي مشرانو سره وګوري. د غرض نوموړی په پام کې لري په اربیل کې د کردستان د سیمه ییز حکومت مشر مسعود برزانی سره چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې مرسته کړې ده هم خبرې وکړې. د جیم ماتیس تر سفر دوه ورځې د مخه د امریکا په ملاتړ د عراق امنیتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د تل عفر ښار د بیرتنیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د ښار د موسل پاتیا کیلومتری او د سوریه له پولې 150 کیلومتره لیرې پروت دی چې د اسلامي دولت ډلې وروستی مرکز بلل کېږي. او د امریکا متحده ایالاتونو او روسیا استازو د اوکراین د ختیځ د کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. د اوکراین د ختیځ د کړکیچ د هواري لپاره د روسیې استازي ولادیسلاف سورکوف د بلاروس په پلازمینه منسکي د تړلو دروازو تر شا پرون د امریکا استازي کورت ولکر سره بحث وکړ. ولادیسلاف سورکوف روسی خبریالانو ته ویلي چې له خپل امریکایي سیال سره په نوې لارو چارو خبرې وکړې او په دې موافقې ته ورسېدل چې د اوکراین په ختیځ کې موجود کړکیچ یو لوري ته هم د منلو وړ نه دی. سورکوف وویل چې دواړه لوري د اوکراین په ختیځ کې د سیاسي ثبات او سولې د ټینګښت لپاره د مینسک د 2015 کال د تړون په تطبیق ټینګار وکړ. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاند په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ.
نن یو خاص ورځ پس له دینه به زمانی قید و شرط نه ای امریکا به د افغانستان ولس سره تل پای دریږي.
د دغه نوې ستراتیژي په اړه د مختلفو لورو له عکس العملونو مو خبرو او له کارپوهانو سره هم غږېدلې یو.
سیمه کې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي د هغوی د ښکېلتا موضوع هم په نظر کې ونیول شي چې دا یو اساسي خبره وه چې دا په نظر کې نیول شوې ده.
ستاسو نظرونه هم خپره وو.
امریکا اوس پاکستان وپېژنده چې د ترهګرو ځای ده.
د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه راپورونه او مرکو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې آزادۍ راډیو د خزو او ګوډي اچار دوه ځانګړي پروګرامونه هم مهیروي. افغان ولسمشر د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ. محمد اشرف غنی چې د سیشن بی پورزې په کندهار کې یوې غونډې ته وینا کوله د امریکا له ولسمشر نه مننه وکړه او وی ویل چې دغه ستراتیژي د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره ښه پیغام ورکوي. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ستراتیژي په بشپړ وضاحت سره اعلان شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بلاخره تیرش په د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دغه اعلان کې ولسمشر ترامپ پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. نور حاله د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر راپور کې اوري.
بلاخره د امریکا متحده ایالاتونو لوګ د زند او دقیق ارزونې وروسته د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړ چې د افغان حکومت له تود هرکلی سره مخ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سې شنبه په ورځ په کندهار کې وی غونډه ته وینا کوله ویل د ستراتیژي ځکه مهمه ده چې افغانستان سره د امریکا له لوري له وخت او وقت پرته اوږدمهاله مرستې پکې شامل دي.
نور پس له دینه به زمانی قید و شرط نه ای امریکا به د افغانستان ولس سره تل پایا دریږي. زر به امریکای له دروند ولسمشر او ټول امریکای امنیتی کابینه او سیاسي برخه نه چې دې برخه کې موږ سره په وضاحت او په شفافه توګه ودرېدل د زلل کومې مننه. پیغام یوازې دا نه ده چې دوی موږ سره دري. پیغام دا ده چې افغانستان کې به د تل پای سولې حمایت کوي.
دا په داسې حال کې د چینن سهار وختي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه خو پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. ښاغلی ترامپ وویل چې امریکا به د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د همدارز وویل چې په پاکستان کې به د تروریستانو د پناه ځایونو په وړاندې غلی پاتې نشي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغه ستراتیژي ل اعلان څو ساعت وروسته په کابل کې وی خبري غونډه تر اخره شو او د افغانستان او جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره د امریکا ل نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. خغلی عبد الله ویل چې د ډونالد ترامپ غوس او روخانه خبرو په ډاګه کړ چې د امریکا نوې پالیسي د پخوانیو پالیسیو سره توپیر لري، په ځانګړي ډول د تروریستانو د پټنځایونو په اړه چې د افغانستان له پولو ورهخوا په پاکستان کې دي.
یو مهم خصوصیت دغه پالیسی وضاحت او قاطعیت و مستقیمه اشاره هم پتنځایونو ته شوی و او ضرورت د دې چې دغه پتنځایونو ته هیڅ څوک اجازه ورنکړي. دا یو لږ څه تفصیل هم درلود، اخوا او دیخوایي که وشي څه کېږي که ونشي څه کېږي، خو دا د هغوی پیام او په دغه وضاحت فکر کوم چې دغسې پیام دغه منطقې ته وړاندې شوي نه و.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله همداشان وویل د دغه پالیسۍ له اعلان وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له ده او افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې وې او د نوې پالیسۍ په اړه یې توضیحات ورکړي وو. عبدالله د دغه پالیسۍ تطبیق یوازې د امریکا په ګټه نه بلکې د افغانستان او د سیمې لپاره هم ګټور وباله. د دې ستراتیژۍ له اعلان څخه وروسته وسلوالو طالبانو په خپل تازه غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو تر روستي عسکره به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي چې امریکا د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره وښوده چې د جنګ د اوږدولو هڅه کوي، خو افغان ولسمشر غني د کندهار په غونډه کې یو وار بیا په ټینګار سره په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې په جنګ یې نشي ګټلی نو لازمه ده چې د سولې لاره خپله کړي. د دې ترڅنګ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وسلوالو طالبانو ته پیغام ورکړ چې اوس هم پر مخ د سولې دروازې خلاصې دي، خو د هغه په وینا کله چې دغه ډلې جګړه کوي نو له دې ورته غبرګون سره به مخامخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې د کابل استډیو یې د افغانستان لپاره او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه د افغان مشرانو عکس العملونه څرګندول. بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ملت ته په وینا کې ونه ویل چې څومره امریکایي سرتیری نور سرتیری به افغانستان ته واستول شي، خو پاکستان ته یې په سیمه کې د تروریستي ډلو د ملاتړ له امله جدي خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ د خپلو انتخاباتي مبارزو په مهال ژمنه کړې وه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي، خو له بېګنۍ وینا یې داسې څرګندېږي چې تر ناڅرګندې مودې د افغانستان په بحران کې پاتې کېدو ته متعهد دی. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د ولسمشر ترامپ د پرونی وینا څو مهم ټکي او د دغه وینا پر وړاندې کړل د یو شمیر سیاسي کتونکو نظرونه راخستي. فرشته جلال زه وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان پر وخت وویل چې په دې اړه چې څومره عسكر به افغانستان ته استول کیږي او پراتلونکو کې څه ډول پوځي فعالیتونه په پلان کې دي معلومات نه ورکوي. ډونالډ ترامپ پرون واشنگټن ته نږدې له فورت مایر پوځي اډې خبري کولې. هغه وویل چې په افغانستان کې جنگ به وګټي او ستراتیژي به په افغانستان کې د وضعیت له څرنګوالي سره تړلې وي. یو شمیر څارونکو د ولسمشر ترامپ دا وینا خوښه کړې او د پاکستان په اړه د هغه کلک دریځ ستایلی دی، خو ځینې نورو ویلي چې ستراتیژي ډېر جزئیات نه لري او د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ناکامو کړنلارو ټکي پکې لیدل کیږي. ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړ چې واشنگټن نور دا چې پاکستان د افغانستان د طالبانو په څیر سخت دریځ ډلو ته پناه ورکوي نشي زغملای. موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر ورکړل، خو پاکستان دقیقا هغو تروریستانو ته پناه ورکړه چې موږ یې پر ضد جنګیږو. دا باید تغییر وکړي او فورا به تغییر وکړي. له داسې هیواد سره چې هغو تروریستانو ته یې پناه ورکړي چې پر امریکایي ځواکونو او چارواکو حملې کوي، هیڅ ډول مشارکت دوام نشي کولای. د دې وخت را رسیدلی چې پاکستان د مدنیت، نظم او سولې لپاره خپل تعهد څرګند کړي. اسلام آباد دا ادعاوی رد کړي دي. پاکستانی سیاسي کتونکي محمد تقی ازادي راډیو ته وویل د امریکا په درې ولسمشرانو کې چې پر افغانستان د پاکستان د نا اعلان شوې جګړې له عواقبو سره مخامخ وو د ترامپ خبرو تر ټولو زیات وضاحت درلود او پاکستان ته یې د ستونزې د برخې په توګه اشاره وکړه. ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل موږ په افغانستان کې ملت نه جوړو بلکې تروریستان وژنو. هغه ټینګار وکړ چې امریکا داسې پلان ته اړتیا لري چې په افغانستان کې جګړه ابرومندانه پای ته ورسوي او له افغانستانه په بشپړ ډول وتل به د نه منلو عواقب ولري.
nation must seek
زموږ ولس باید داسې ابرومندانه او پایدارې نتیجې ته ورسیږي چې د هغو سترو قربانیو ارزښت ولري چې ورکړی دي، په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې ژوند یې قرباني شوی دی. هغه ښځې او نارینه چې زموږ ولس ته خدمت کوي د داسې پلان ارزښت لري چې بری ته یې ورسوي. هغوی د دې ارزښت لري چې ټول هغه وسایل او لازم اعتماد ورسره وي چې جنګ وکړي او بری ته ورسیږي. د ولسمشر ټرمپ تر دې خبرو وروسته د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل چې متحد ایالات او نور هیوادونه به افغانستان ته عسکر واستوي. ماتیس څرګنده کړه چې په دې اړه به د ناټو تړون د عمومي منشي او د امریکا له نورو متحدانو سره چې افغانستان ته یې د عسکرو د استولو ژمنه کړې خبرې وکړي. په واشنګټن کې د منځني ختیځ انسټیټیوټ غړي احمد مجیدیار ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ اداره په دې باور ده چې له افغانستانه د عسکرو او هلته روان ماموریت ته د مهالویش نه ټاکل به په افغانستان او نورو سیمه کې د امریکا دوستانو او دښمنانو ته سم پیغام ورکړي. مجیدیار زیاته کړه چې د ټرمپ پرونی وینا څرګندوي چې د افراطي ډلو او تروریزم پر ضد دریځ خپل کړی دی. هغه وویل چې امریکا به د افغان امنیتي ځواکونو روزنې، تجهیز او له هغوی سره همکاري ته دوام ورکړي او په عین وخت کې به د امریکا دفاع وزارت ته زیات صلاحیت ورکړي چې په افغانستان او پاکستان کې پر هغو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته ګواښ پېښوي حملې وکړي. ولسمشر ټرمپ پرونی وویل چې په ابتدا کې له افغانستانه د عسکرو پر ایستلو غور کاوه، خو وروسته کله چې سپینې ماڼۍ ته ولاړ او وضعیت یې مطالعه کړ متفاوتې نتیجې ته ورسېد. ټرمپ وویل چې تر دې وروسته به د افغانستان له حکومت ملاتړ هم د سپین چک معنا نه لري او پر کابل ټینګار وکړ چې واقعي اصلاحات پیل کړي او حقیقي پرمختګ وکړي. امریکا به تر هغو د افغانستان له حکومت سره کار کوي چې موږ څرګند پرمختګ ووینو. له افغانستان زموږ ملاتړ نور یو سپین چک هم نه دی. د افغانستان حکومت باید د پوځي، سیاسي او اقتصادي چارو د بار په پورته کولو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان د چارو یو څارونکي عمر سمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې لپاره د ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي هر اړخیزه او واضح ده.
وضاحت بیشتر داشت و در عین زمان تا حد زیاد توانسته که
د عمر سمد په وینا دا ډیره مهمه ده چې د امریکا ولسمشر دوست او دشمن پتی لی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیگا وویل چې
د نیکست پیلر اف اور نیو ستراتیجی از تو چینج
زموږ د نوې ستراتیژۍ یو بل اساسي ټکی دا دی چې په دې برخه کې چې له پاکستان سره باید څرنګه چلند وکړو بدلون راشي. موږ تر دې زیات په دې اړه چپ نه شو پاتې کېدلی چې پاکستان تروریستي سازمانونو، طالبانو او هغو ډلو ته چې سیمې او نورې نړۍ ته ګواښ پېښوي ځای ورکړی دی. پاکستان په افغانستان کې زموږ له هڅو د ملاتړ له لارې ډېره ګټه کولای شي، خو جنایتکاران او تروریستانو ته له پناه ورکولو به ډېر څه وبایلي. د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر سناتور جان مکین ویلي چې د ټرمپ ستراتیژي له امریکا سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د اوباما د ادارې له ناکامۍ کړنلارې چې هلته یوازې د امریکا ناکامي یو څه ځنډولې وه تیر شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې په نهایت کې له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې او روغې امکان ته لار خلاصه پاتې کړه، خو ویل چې هیڅوک نه پوهیږي چې دا کار به وشي او څه وخت کېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې واشنگتن تیار دی چې د افغان حکومت او له شرطه پرته د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ټرمپ خبرې زړې او غیر واضح بللې دي، خو د عمر سمد په باور ډونالډ ټرمپ وسلوالو طالبانو او د هغوی پلویانو ته یو واضح پیغام ورکړی او بالاخره هغوی ته څرګنده کړي چې امریکا به بری ته د رسیدو لپاره هغه کار چې غواړي وکړي. د ټرمپ په بیګنی وینا کې یو بل خبره دا و چې د پاکستان پر رقیب هیواد هند یې غږ وکړ چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره خپل رول پیاوړی کړي. ټرمپ وویل چې له هند سره د خپل ستراتیژیک شراکت پراختیا غواړي. له نوې ډیلی غوښتنه کوي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په اقتصادي او پراختیایي چارو کې کومک ورسره وکړي.
د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د جزئیاتو او د غرض د ستراتیژۍ په اړه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه مو واورېدل. لکه څنګه چې په دغه راپور کې مو واورېدل په ستراتیژۍ کې یو مهم ټکی دا و چې ولسمشر هم ډونالډ ټرمپ ډېر پې تاکید وکړ، هغه د پاکستان ته خبرداری و. ولسمشر ټرمپ وویل چې په پاکستان بیا بیا غږ کوو چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې جدي همکاري وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور تفصیل درکوو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لکه څنګه چې مو وویل د افغانستان او د سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ یو مهم اړخ دا و چې دغه ستراتیژي د افغانستان له موضوع وړاندې سیمه هم رانغاړي. په دې معنا چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وار وار په پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرو د زالو د له منځه وړلو لپاره له افغانستان او امریکا سره جدي همکاري وکړي، خو پاکستان تر اوسه د دغې نوې ستراتژۍ له اعلانه چې څو ساعته تیریږي رسمن کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. د پاکستان نږدې ملاتړي او ټینګ ملاتړي چین بیا د دغې نوې ستراتژۍ په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتژۍ په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم یو بیان خپور کړی. د دغو ټولو موضوعاتو لپاره زما همکار احمد شیبر دلته په سټوډیو کې دی او نور جزئیات به وړاندې کړي. مهرباني.
مننه. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر هوګو لارنس په یو بیان کې نن وویل چې ولسمشر ټرمپ دا خبره واضح کړې ده چې موږ په افغانستان کې یو، خو په ورته وخت کې د افغانستان حکومت ته خبرداری ورکړې ده چې باید دا سیاسي وکړي چې افغانستان باثباته شي. هوګو لارنس وویل چې کابل باید د فساد پر ضد پراخه مبارزه وکړي، راتلونکی کال پارلماني انتخابات ترسره کړي او جدي اقتصادي اصلاحات پلي کړي. په ورته وخت کې د امریکا شارج دافیر د افغانستان پر مشانو غږ وکړ چې قومي اختلافات ته شاکړي او یو بل ته غېږ ورکړي. امریکا تر اوسه پورې په کابل کې نوی سفیر د ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال نه دی معرفي کړی. د امریکا شارج دافیر په خبره کړي بیان کې دا خبره هم وکړه چې واشنگتن به پر طالبانو فشار راولي تر څو د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي او په دې ډول په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د ناتو د ملکي استازي ویاندې مارن اوبری ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې ټول هیوادونه باید د ترهګرو د پناه ځایونو په لمنځه وړلو کې همکاري وکړي.
We urge all countries in the region to do their utmost to shut down sanctuaries.
دا وایي موږ د سیمې ټول هیوادونه هڅولي دي چې خپل ټوله وسه وکړي چې د اسلامي وسلوالو ډلو پناه ځایونه بند شي تر څو موږ د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ وکړو او د باثبات او خوندي افغانستان په هڅو کې برخمن شو. افغانستان تور پوری کوي چې پاکستان تر هغه وروسته پناه ځایونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ پاړه تر اوسه د پاکستان حکومت عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستانی چیرونکو په وینا خبر ورکړی دی چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر ټرمپ سخت دریځ به په سیمه کې د روسیې چین او ایران نفوذ زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان تورن کړ چې تر هغه وروسته پناه ورکوي.
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars.
ترامپ وایي موږ پاکستان ته په میلیاردونو میلیاردونو ډالر ورکړي په ورته وخت کې دوی هغو ترورستانو ته پناه ورکړي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا دریځ باید بدل شي او دا به دستي تغییر وکړي. د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په ارتباط اسوسییټډ پریس اژانس په اسلام آباد کې د امنیتي تحقیقاتو د مرکز د مشر امتیاز ګل خبري راخیستې دي چې وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې چې د افغانستان په اړه امریکا څه دریځ لري هغه لا هم روان دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی چونن نن په خپلو خبرو کې د اسلام آباد یو ډول دفاع وکړه او د امریکا د ستراتیژي په ارتباط وویل. دا وایي پاکستان د جګړې په مخکنۍ کرښه کې له تروریزم سره دی، فعاله هڅې یې کړي، له کلونو راهیسې د تروریزم په وړاندې سترې قربانۍ ورکړي، د سیمې او نړۍ په ثبات او سولې کې مهمه ونډه لرلې ده. زموږ په باور نړیواله ټولنه باید د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد هڅې ومني. موږ خوشحاله یو چې ورته ګورو پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونه د متقابل احترام پر بنسټ د تروریزم پر ضد همکاري کړي او سره یو ځای د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات لپاره کار کوي. بلور ته لندن چې له اسلام آباد سره نږدې اړیکې لري د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی. د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالن په یو بیان کې وویل د امریکا د شمنو ډیر هرکلی کوو. رویټرز اژانس د بریتانیا د دفاع وزیر خبرې راخیستې دي چې وایي ما د امریکا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر جیمز ماتیس سره پرون خبرې وکړې او موافقه مو وکړه چې د ستونزو سربیره باید په افغانستان کې پاتې شو تر څو د افغانستان له ماتیدونکو ډیموکراسۍ سره مرسته وکړو او هغه ګواښ راکم کړو چې ترورستانو له دې هېواده غرب ته متوجه کړی دی. بل لور ته د ناټو سرمنشي جنس ستولتنبرګ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی کړی او ویلي دي چې د افغانستان له شرایطو سره سم جوړه شوې ده او ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو له نورو متحدانو سره د دې ستراتیژي د تطبیق پر لارو چارو سلا مشوره وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د ناټو مشران به کله د امریکا له پوځي چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي.
احمد شبر لتاسونه مننه. د افغانستان په جګړه کې د کیلو څو اړخونو د عکس العملونو په باب مو اوریدل چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په باب څرګند کړي و. خو د دې جګړې یو مهم لوبغاړی پاکستان لکه څنګه چې زما د همکار احمد شیبر په راپور کې مو واورېدل، تر اوسه رسما دغه ستراتیژي په وړاندې خپل نظر نه دی څرګند کړی. د پاکستان نږدې متحد چین بیا ور له مخې په دې اړه عکس العمل څرګند کړی. وروستي راپورونه وایي چې د پاکستان د سنا جرګې غړو ویلي دي چې د پاکستان لپاره د امریکا او د ولسمشر دغه نوې ستراتیژي ډېره زیانمنونکې ده او باید په دې اړه جدي اقدامات توشي. فرشته جلال زید دلته په سټډیو کې ده، د پاکستانی سناتورانو او نورو اړخونو نظرونه به واوروي. مهرباني
سمه خبره دی وکړه نوري صاحب. له هغو سناتورانو او د پاکستان د پارلمان له هغو سره چې په اسلام آباد کې زموږ خبريالانو خبرې کړې او سره غېدل دي، د هغوی له نظره دا څرګندېږي چې په پاکستان کې په دې اړه مثبت نظر دوی نه دی څرګند کړی. د پاکستان د سنا غړو نن پریکړه وکړه چې پر نورو ټولو مسایلو دي بحثونه ودرول سي او یې ژر تر ژره دی پر دې خبرې پیل سي چې د جمهور رئیس ترامپ نوې ستراتیژي ته باید څه ډول جواب ورکړي. د پاکستان د سنا غړي فرحت الله بابر نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ستراتیژي اعلان به پر پاکستان زیات اغیز وکړي. هغه وویل چې د بهرنیو چارو له وزیر یې غوښتنه کړې چې ډېر ژر په دې اړه خبرو ته ورسي.
چېرې چې موږ وزیر خارجه ته دا ویلي دي چې فورن ایوان ته راشه او په دې باندې ایوان په اعتماد کې واخله، ځکه چې د صدر ټرمپ د بیان چې کوم دی اوس پورې د امریکې چې کوم ادارې وي او د هغې چې کوم ذمه دار خلک وو هغوی خو به پاکستان ته دا ویل دو مور دا خبره به کوله، خو د صدر ټرمپ په لیول باندې دا پربنیز داسې خبر وشوه. نو حقیقت دا دی چې د ټرمپ د بیان سره څنګه چې ما وړاندې وي خطه کې به د امن کوششونو ته ډېر نقصان ورسي.
د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل رسمي نظر نه دی څرګند کړی. د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر او د هغه هیواد د ولسی جرګې غړي آفتاب احمد خان شیرپاو د آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا ستراتیژي له حقایقو لرې ده. شیرپاو د آزادي راډیو ته وویل چې څو مده مخکې د امریکا د ولسمشر سلاکاران او د کانګرس ځینې غړي پاکستان ته ورغلي او هلته وضعیت نږدې وکتل، خو د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره یې اوس پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ تور لګولی دی.
کاری دا سه چې کو امریکا دا او کو دا نور دا وی غدي ناغي خپل ناکامه پټولو لپاره پاکستان مال دی الزام لګی، او زما په خیال پاکستان له پکادش یو صحیح خپل یو واضح موقف هغه کې چې وای مونږ نو د ترورست حمایت کوو نو پناهګا ورکو او مونږ په دې خطه کې امن غواړو دا غي لپاره کوشش نه کوو.
د پاکستان د سنا بل غړي سراج الحق چې په پاکستان کې د ستر جماعت اسلامي ګوند مشر هم دی، د امریکا د ولسمشر ستراتیژي نیمګړې وبلله او ازادي راډیو ته وویل چې د خیرخواهۍ پر بنا نه ده جوړه سوې.
دهشتګردۍ نه د بدامنۍ نه د ټولو نه زیات نقصان د پاکستان اولس شوت کړی دی. نو په ځای د دې چې د پاکستان د خلکو سره خواخوږي او همدردي دنیا کې الټه زمونږ په زخمونو باندې مالګه دوړی او پی غرونه ورکوي، نو په دې وجه باندې د امریکې دا پالیسي په خوام نیمګړې وه او دا پڼه د ټرمپ هم چې کومه پالیسي را ورکړې ده دا په تعصب باندې مبنی ده، په تنګ نظرۍ باندې مبنی ده، او دا د انسانانو دپاره او د دې ریجن کې د امن دپاره د خیر خواهۍ پالیسي مونږ نه ګڼو.
د پاکستان حکومت تر دې مخکې پر ځان دا تورونه رد کړي چې وایي له تروریستي ډلو ملاتړ کوي یا یې هلته تروریستي ډلې زغملي. نو وکتل شي چې د پاکستان دولت اوس په دغه نوې ستراتیژي باندې خپل رسمي دریځ څه وخت څرګندوي او څه وایي.
بله فرشته جلال زید، تاسو نه مننه چې د پاکستاني څو سناتورانو او دغه راز د پاکستان د چارو د سیاستوالو او د چارو د سیاسي کتونکو نظرونه مو واورېدل. لکه څنګه چې مو واورېدل، تر اوسه پورې پاکستان رسمن د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه نظر نه دی څرګند کړی. ولسمشر ترامپ پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي همکاري وکړي. وړاندې مو د دغه نوې ستراتیژۍ په اړه د چارو له یو کتونکو سره خبرې کړي، خو اوس به د بلخ ولایت د څو اوسیدونکو نظرونه د دغه نوې ستراتیژۍ په باب واورو.
ستاسو له پیغامونو
د امریکا د نوې ستراتیژي نه موږ ملاتړ کوو په دې خاطر چې د افغانستان په نفع باندې ده او امریکا اوس پاکستان وپیژنده چې د ترهګرو ځای ده او همچنان د هند نه یې امریکا غوښتنه کړې چې باید د افغانستان سره مرسته وکړي.
زما نوم راز محمد نورزی. د نوې ستراتیژي د ډونالډ ټرمپ چې ده ډېره مهمه ده. ډونالډ ټرمپ دغه پریکړه د انشاءالله د افغانستان په ګټه ده چې په دې کې په څه باندې چې دوی ډېر تمرکز کړی په دې نه چې پاکستان ته به نوره په هغه نظر ونه ګوري لکه پخوا چې مثال پاکستان تللی ده او امریکا په دې ستراتیژي کې واضح ویلی دي چې موږ کومکونه چې د پاکستان سره کول نو موږ پوهېدو چې دوی مثال د ترستان نه حمایه کوي خو موږ ته ډېر نږدې متحد هیواد و.
د افغانستان سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب د بلخ ولایت د څو تنو نظرونه او د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو فریبا ظاهر هلته په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د دغه هیواد لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د هرکلی ترڅنګ وویل چې دا ورځ د افغانانو لپاره خاصه ده ځکه د ده په خبره امریکا به د زمانې قید پرته له افغانستان سره همکاري وکړي. د ناټو مهم منشي یان ستولتنبرګ د یوې اعلامې په خپرولو سره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان هرکلی کړی دی او ویلي دي چې زموږ د هدف پر ځای دی چې افغانستان هیڅکله بیا د تروریستانو لپاره په ځاله بدل نه سي چې زموږ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې په هیواد کې د صحرایي محاکمو مخه ونیسي ځکه دوی وایي چې د دغه محاکمو زیاتوالی اندېښنې راپورته کړي دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر ویلي چې هیواد به یوازې 15 ورځو ته اړتیا ولري چې په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو چارې له سره پیل کړي او د امریکا د وزیر جیم ماتیس په عراق کې په پام کې وچی نوموړی د امریکا له پوځي قمندانانو او د عراق له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري.
مرزیا احمدزی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ د شپږم پړاو سیالۍ لپاره د لوبډلو تمرینات پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو تمریناتو کې د هیواد له بیلابیلو زنونو څخه د لوبډلې ګډون لري او د کورنۍ او بهرنۍ روزونکو لخوا ورته تمرین ورکول کیږي. د فوټبال د غوره لیګ شپږم پړاو سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې په اوومه نیټه پیلېږي. د افغانستان د سنوکر فدراسیون مسؤلین وایي چې د هیواد د اولمپیک د مشرۍ پر سر وروسته ستونزو د لوبغاړو لوبې او ورزشي فعالیتونه اغېزمن کړي دي. د سنوکر فدراسیون رئیس محمد عزیز اعظمي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورزشي کمیټې او فدراسیونونه د دې لامل شوي چې د سنوکر لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې ښه ونځلیږي. نوموړی له ولسمشر څخه غواړي چې هر څومره چې ژر امکان ولري د اولمپیک ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. او د اسپانیا د لالیګا سیالیو په نړۍ کې تیر شپه لیونتی یو د سفر پر وړاندې د ویاریال د فوټبال ټیم ته ماته ورکړه. دغه لوبه تیر شپه د والنسیا د سیویداد په ورزشي لوبغالي کې وشوه. د دوه سیالیو په نړۍ کې تمده د جمعې په شپه د ریال سوسیداد او ویاریال د فوټبال ټیمونه سره لوبه وکړي. د دواړو ټیمونو ترمنځ دغه لوبه د افغانستان پر وخت د شپې 10:15 ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو اورې د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو د خزو او ګوریا 4-2 ځانګړي پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. خو بیا هم د نوې ستراتیژي په موضوع کې تمکیږو. کابل، ناتو او یو شمېر لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نوې ستراتیژي ملاتړ کړی دی. په دې ستراتیژي کې پاکستان د ترهګرو په نازای بلل شوی دی. کابل وایي څه چې موږ انتظار کوو واشنگټن هغه ستراتیژي اعلان کړه. په دې اړه احمد شبر د سیاسي چارو لکتونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د کابل کومې غوښتنې په ستراتیژۍ کې ځای شوي دي. ښاغلي رحیم په ځواب کې وویل
تر ټولو اساسي مسله دا وه چې د افغانستان کړکېچ او شخړې ته باید یوازې د افغانستان داخلي ستونزې په توګه ونه کتل شي، بلکې په سیمه کې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي د هغوی د ښکېلتا موضوع هم په نظر کې ونیول شي، چې دا یو اساسي خبره وه چې دا په نظر کې نیول شوې ده. دویمه خبره دا ده چې افغانستان حکومت غوښتل چې امریکا په افغانستان کې ښکېله پاتې شي او د دوی مرستې او نظامي حضور تر یو بریده پورې باید دلته واوسیږي تر څو افغانستان د پایدار ثبات لور ته خپل ګامونه پورته کوي. او درېمه غوښتنه تبند افغانستان حکومت چې د نظامي برخو ته او امنیتي سکتور ته باید امریکایان مرستې ورکړي او خپل هغه ملاتړ جاري وساتي. نو زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې دا د افغانستان د حکومت غوښتنو سره سمه یوه ستراتیژي ده.
رحیم صاحب، د ولسمشر ټرمپ په خبرو کې د پاکستان په برخه کې ډېر ښکاره خبرې شوې دي، او د حتی دا خبره هم کړې ده چې دغه اوس چې څرنګه وضعیت روان دی دا باید دستي تغییر وکړي. آیا د ډیپلوماسۍ له پلوه دا یو اخطار دی، او کنه فکر کوي چې د ټرمپ د خبرو بڼه هم داسې ده چې کله نا کله تر اوسه پورې د ویناوي کړې دي؟
که څه هم ټرمپ یو ځانګړې لهجه او ځانګړې انداز د خبرو لري، خو دا بیگانه خبرې شوي دا تر ډېره بریده پورې یوازې د ټرمپ خپلې هغه خبرې نه وي لکه د تیر په څیر، بلکې په دې کې د ده د سلاکارانو، د نظامي سلاکارانو، د نظامي برخې رهبري او د ټولو نظریاتو کې شامل وو. او د تر ډېره بریده پورې د خپلې اداري استازیتوب باندې خبرې کولې، نه هغه خپل ذهن چې دی کله کله په خوله باندې راولي. نو زه فکر کوم چې دا مستقیم اختارو
که چیرته ستاسو دا خبره راواخلو چې د پاکستان ته یو ډول اختار وو، نو د پاکستان په دریس کې به بدلون راشي.
یو څه باید موږ تاسو په یاد ولرو چې پاکستان د دوګونی رول او بیا د هرې خوا د لوبغاړو د لوبولو یو مهارت لري. نو زما ګومان دا دی چې پاکستان به تر ډېره بریده پورې په لنډ مهال کې هڅه وکړي چې داسې ظاهره کې ګوندې دوی د امریکا د کم برخورد چې دی دا جدي اخلي او په دې اړوند جدي مثبت اقدامات کوي، خو په عین حال کې په پاکستان په دې لټه کې وي چې په سیمه کې ځان ته نور ملګري پیدا کړي تر څو د امریکې دغه فشارونه چې اوس ډېر په زغرده او په رڼا توګه باندې په دې باندې واردېږي هغې دپاره ملګري ولټوي. هغې دپاره ملګري ولټوي په دې لړ کې دوی شاید کوشش وکړي چې چینایانو سره، ایرانیانو سره او د روسانو سره دلته توافق ته د رسېدو کوشش وکړي.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیمو، افغان ولسمشر اشرف غنی چې په کندهار کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي وستایله.
نن یو خاصه ورځ ده، فصل دینه به زمانی قید و شرط نه ای، امریکا به د افغانستان ولس سره تل پایه دریږي.
لکه کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی هم دا شیبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، پر ستراتیژي سربیره افغان ولس مشر نورې څه څرګندونې کړې او کندهار ته د څه لپاره تللی؟
نورې صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د ولس مشر د وینا دومره برخه د کندهار پر ستونزو وه. البته د کندهار قومي مشرانو او مدني فعالانو ولس مشر ته ویناوې وکړې. دوی ولس مشر ته وویل چې د کندهار د برېښنا د اوږدمهالې ستونزې، د بندونو د جوړولو او په یو شمېر ادارو په خزول معرف کې د فساد او ګډوډیو شکایتونه ورته وکړه. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي تورن عبدالخالق ولسمشر ته وویل چې برېښنا د کندهار د خلکو لپاره یو حیاتي مسله ده. د تورن عبدالخالق په وینا کندهار د ابي برېښنا لپاره اوبه او د لمریز برېښنا لپاره په کال کې لس یا یوولس میاشتې لمر لري، خو په تېرو پنځلس کلونو کې دغه لوی ښار دوامداره برېښنا نه ده ترلاسه کړې. البته ولسمشر د او د نورو په جواب کې وویل چې د کندهار د برېښنا لپاره په مجموع کې څلور سوه شپږ اویا میلیونه ډالر ځانګړي شوي چې ډېر ژر به د وارداتي برېښنا ستونزه حل شي. ولسمشر دغه راز وویل چې د سولر برېښنا جوړولو لپاره به هم هڅې وکړي او د سوداګرو په همکاري به لس میګاواټه برېښنا د کندهار لپاره جوړه کړي. دغه راز د کندهار یو مدني فعال نثار احمد صالح د کندهار په یو شمېر ادارو په خاص ډول معرف کې د فساد او نورو ګډوډیو شکایتونه وکړه. ده وویل چې د کندهار د معرف ریاست د کمیشن
په مرکز بدل شوی. مننه دغه راپور مفصل، البته تفصیل به وروسته راوستوي، خو فقط دومره راته وایي چې اشرف غنی یوازې په کندهار کې پاتې کیږي، بیرته راګرځي کابل ته که نور ځایو ته هم ځي.
ټاکل شوی دی چې البته نن بیرته ولسمشر مرکز ته ستنځي.
بله، مننه. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی وو. په همدې سره نور د راپورونو او مرکو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام واورئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی، د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مي ومني.
قربان کو نور نورانو سیا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کو نور نورانو.
د نیمه نړۍ د دې ونې په خبرونه کې د دارالامان تاریخي ماڼۍ ته ورغلیم او دغه تلمې له خزینه انجنیرانو سره خبرې کړې دي چې د دې ودانۍ د بیا رغونې په کارونو بوخت دي.
د موږ د بخښته ده د دې تاریخي معنی د سټراکچر په برخه کې د مطالعات شروع کړي دغه مسترفچري بخښنه موږ مشکلاتونه یې اوسنې برطرف کړو.
زه ډیره خوشاله یم کله چې مخکې څوک وایلی و چې دلکې بیخي نشي کولی چې انجینیر شي. اوس که زه چې ګورم ټول جنیرانو کار کوي زه ډیره خوشحاله یم په خپل ویاړ کوم چې شته یم کولی شي چې خپل وطن آباد کړي.
هیله ده تر پای را سره ملوسی.
کچيري یو شخص هغه خزه چې د 30 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي خپل یا د بل په وسیله اختطاف کړي په طویل حبس محکومی کی. کچيري اختطاف شوی خزه میړه ولري او نامشروع عمل ورسره شوی وي دغه شخص په حد اکثر جزا چې پیشبینی شوی ده محکومی کی. د افغانستان د جزا قانون 434 ماده.
پلان است که خشبندی قسمت هایی که تخریب شده خشتاش به کلان فریقی باید جور شد اونو قسمت هاست
در پا درلامان معنی که ده حقوق خزینه انجینران و ده کار جریان ده چی ده یادی ودانه ده بیارغوان بخاطر پخپل منزونو که مشوری کبی. قدرمنو اوریدونکو ډیر افغان کورنۍ داسې انګیري چې انجینری د نارینه او مسلک د یو دغه رښتې خځو لپاره مناسبه نه ګڼي. که چیرې کوم انجلې وغواړي چې انجینری رښتو ولولي ډیر ځله د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي. یو داسې فکر کیږي چې انجینری درون کار دی میرمنې لوهدی نشي وتلای یا ځینې وایي د خځو لپاره په دې برخه کې کار نشته. خو یو شمیر افغان جونې بیا له دغه ډول محدودیتونو سره سره په یاد رښتې کې زده کړې او عملا کار کوي. اوس یو بډل ځوان افغان انجینریان د دې هیواد د څو لسیزو مخکې ویجاړه شوې ودانۍ په بیا رغونه بوخت دي. دا ماڼۍ د امان الله خان پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه مهال دوه کاله دولتي شعبات او دوایر پکې فعال و. وروسته بیا د ډاکټر نجیب الله حکومت کې دفاع وزارت دې ماڼۍ ته انتقال شو. خو دا ودانۍ د افغانستان د اویایمې او اتیایمې لسیزې په جګړو کې ویجاړه شوه. د 150 خونو لرونکې دا ودانۍ داسې ویجاړه شوه چې بیا ځل د څه لپاره ونه کارول شوه. د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې د افغان دولت د ښار جوړونې وزارت په نوښت پیل شوې چې د 15 کلونو په موده کې به یې کار سرته ورسیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت مشاور او دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې د پروژې مسؤل سید ضیا حسیني په وینا په یاده پروژه کې د نارینه او ترڅنګ 25% ښځینه انجینریانې ګډون لري. نوموړی وایي په دې پروژه کې د ښځو ګډون نوې خبره ده. دوی په واقعي ډول د پروژو په تطبیق کې ونډه لري.
خب پروژه قصد دارم یکی از پروژه بسیار خاص و پروژه بسیار کلان افغانستان است که
د دارالامان پروژه د افغانستان په کچه یو لوی پروژه ده چې د لومړي ځل لپاره په کې 25% ښځینه انجینران هم په عملي ډول کار کوي. د 13 کلونو په بهیر کې د لومړی پروژه ده چې میرمنې په کې په عملي ډول کار کوي او صحیح تزي لا ریوا کال چې دغه پروژه پیل شوه خزینه انجینرانو په کې ډیر پرمختګ کړی. دلته مو میرمنو ته مناسب کاری چاپیریال برابر کړی. دا چې د دارالامان د پروژې په بیا رغونه کې خزینه انجینران هم باید کار وکړي دا زما تر هوا. دغه میرمنې ټولې په خپل وړتیا او لیاقت دلته مقرری شوې دي. دوی نظر نارینه او ته خو دوه برابر کار کوي. دغه میرمنې په کاري برخه کې هیڅ ډول ستونزې نه لري خو ځینې مشکلات لکه د پاکو اوبو او ترانسپورت نشوالي له ستونزو سره مخ کړي. څو ځله مو وزارت ته ویلي او په دې حق له مول لومړی میرمنې سره هم خبرې کړي. موږ ته د هر ډول همکاري وعده راکړې. موږ په تمه یو چې ژر تر ژره د دوی ستونزې حل شي.
قول همکاري ده. ما منتظر همکاري نو هستم چې مشکلات خانوما حل بشه.
د دغو ځوانو انجینرانو له ډلې څخه یوه هم د غزنی اوسیدونکو فرشته بختیار ده چې د جوزجان پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي ساختماني رشتې څخه فارغه شوې ده. اوس له یو کال راهیسې د ماڼۍ د ډیزاین په برخه کې کار کوي.
زه شخصاً خپله مې د سټراکچر د رشتې څخه فارغه شوې یم. په سټراکچر دپارټمنټ کې زه فعالیت لرم، یعنې د ډیزاین بخش کې زه فعالیت کوم. د موږ د بخش ده دغه تاریخي ماڼۍ د سټراکچر په برخه کې د مطالعات شروع کړي. دغه سټراکچري بخشونه موږ مشکلاتونه یې یا ستونزې برطرف کوو. دیوانه اجرایی کارونه تروسه شروع می ندی صرف اوز ده نقشه و شیانه مش جوره و تروسه دیر نقشه خلاصی بیدی ده لخیر سر یو میاسی باد یا دو میاسی براسته به اجرایی کارونه بیم شروع سیده وقتی زی مجر اغدو در معنی دیر بد حالت یعنی دیر زینوی خراب و دیدلی و وقتی زی بلغن مشکار شروع که سی نقشیم تا جوروال پدی اغا پا تنکی دیدی پسو پینز فازه که مجر در اخبال اغا کرونه تقسیم کردی سی لمره فازه دوز تاریخی معنی پاکاری و سی دیر زینوی خراب و اغا پاکاری خلاص و خوازه بندی و سو تحکیمات و سو زین سلبونه و دیدلی و سی بل دیگه لیری کول دیر حزینه پا کارو او دیر ستونزه و سی افغانی نیرو و سی دا کارو خط برطرفی که اما دیموش تیم دیر دوانه او تخصصی به طریقه دا کارونه پا مخته یورل او دیر کهم حزینه دیخبر کارونه مخته یورل تروسه
د درې لسیزو جګړو په بهیر کې د دغې لوی ورانې شوې ودانۍ په هره خوا کې اوس هم د جنگ نښې نښانې ښکاري، خو اوس نارینه او ښځینه و ملا تړلې چې دا کنډه او کنډر ماڼۍ یو ځل بیا د پخوا په څیر ورغوي.
اوس موږ په دوام منزل کې یو او زه د سالن بیزوي ته سي هغه کارونه ځینې کارونه په اجرا کړي.
تاسو اوس دلته کوم برخه کې لګیا ستئ؟ څه کوئ؟ هغه عملي کار چې تاسو کوئ کنه چې نقشه کې دغه څه شی ده؟
او موږ فعلا د خپل تحکیم کاری نقشه جوړوو. د سټرکچر په برخه د یو تاریخي معنی جوړول او یا د تاریخي ځینې ځایونه جوړول له نورو ساختمانونو څخه توپیر لري. په دې اساس اول باید نقشه جوړې سي د هر بخش کې. د هغه لپاره موږ هم په سټرکچر په برخه کې یو او د هغه سټرکچر برخه کې ځینې نقشه سي ضروري کردی هغه جوړو.
حلیمه عارفی چې د پکتیا پوهنتون له انجینرۍ څانګې څخه فارغه شوې وایي له انجینرۍ رشتې سره یې بېشانه مینه وه، او اوس چې د دې تاریخي ماڼۍ په بیا رغونه کې برخه اخلي ډېر د خوشحالۍ او غرور احساس کوي.
هغه روزمره کارونه زه خپل انجینیر یم، د مهندس په برخه کار کوم. هغه کارونه چې زه اوس مخته بوزم د قصر شاهي جبرسره چې هغه قصر دی هغه کارونه اوس مخته بوزم. نقشه جوړوو بیا راځي کیږي په سټرکچر کې بیا دوی کار دي خپل کار مخوزي. زه ډېره خوشحاله یم کله چې مخکې څوک ویلی و چې دلکی بیخی نشی کولی چې انجینیر شي. اوس که زه چې ګورم ټول انجینیر کیان کار کوي زه ډېره خوشحاله یم په خپل ویاړ کوم چې شته یم کولی شي چې د دغه اجتماع برخه واخلي خپل وطن آباد کړي. ډېره خوشحاله یم کار ساحه مې ډېر ښه ده. انجینران چې نارینه ده موږ سره ډېر ښه برخورد کوي لکه ورور غوندې. دا ډېره مهمه ده چې موږ کار کولی شو چې خپل وطن آباد او د دینه ډېر ځیمه.
د کابل پوهنتون له پولی تخنیک څخه فارغه شوې سونیا چې په دې معنی کې کار کوي وایي دا له نارینه انجینرانو سره اوږه په اوږه کار کوي، او دا چې ښځې په صرافت او سلیقه کې خاص مهارت لري نو ځکه یې مشران ته ډېر خوشحاله دي.
اشپک کله کېږي چې زه د ساختمانی په برخه کې زده کړه مې ترسره کړې ده. زه د مهندسی په برخه کې کار کوم. مهندسی خو هغه برخه ده چې اسناد طرح و دیزاین د شیان ټول باید منظم شي وربندی کار روشی چه مهندسی نوروز تا بیا سترکچر تا چه وربندی کار کوی. ده مونگ نخو دیر خوشحال دی ده مونگ رئیس صاحب دیر مونگ سر کمک هم کوی واسه خوشته دی چه جنکی به سلیقه و ظرافت داشاین که دیر مخ کدی الکان نه. خو بیام په دی برخه که چه مونگ کار کوو طول جنکی با سلیقه دی او خه کارونه کولیشی چه دیر خه او ترسره.
ډیری خلک داسې فکر کوي چې انجینری مردانه کار دی او ښځې په دغه برخه کې هسې چې لازمه ده کار نشي کولای، یا دوی ته په خپله تخصصي رشته کې کار نشته، نو ځکه اکثرا افغاني کورنۍ خپلو لوڼو ته معلمي او ډاکټري غوره مسلک بولي. حلیمه عارفي وایي دا ډیر ځله له داسې پښتنو سره مخ شوې ده چې خپلو خپلوانو یې ورته ویلي وستای څه په انجینري یا ته څنګه کولای شي په دې برخه کې کار وکړي.
کله چې ماته څوک وویل څه کار کوي زه انجینر یم، وایي ته انجینر یې څه کار کوي؟ انجینیر یم د دلمان په ماڼۍ کې کار کوم. ښه وایي داسې پوسخان کوي ولې داسې وایي څه شته کولی نه شي چې کار وکړي؟ خو کولی شي، خو
د کور کارونه خدای هغه سره ویم نه د سن نه ده اوس تور جامه مختب تل د کنه ارسو کول شي کارو کړی خپل وطن آباد کړی په واد مې سره خپل د آباد کړی خو زه خپل د شوق مو علاقه مې وو د دې خاطر زه خپل کورنۍ مې سره مرسته کړی دا د دې خاطر انجینری پرشتام انتخاب کړی دا کوم ستونزه سره نه و
دغه خزینه انجینران وایي دا چې په خپل مسلک کار کوي او د خپل هیواد په بیا رغونه کې ونډه اخلي ډیره خوشاله دي خو د دې ترڅنګ د کار په جریان کې لګړن ستونزو سره هم مخ دي انجینر سونیا د خپل ستونزو په اړه راته وایي
خو د پروژه کې مشکلات شته غیر د امنیتی مشکلات څخه د دوی مشکلات لرو صحیح اوبه نشته دی ترانسپورت نه لرو لپتاپونه او د شایان نشته خو سوزلې د ارشوانی میرمن څخه مې ټول جنکی غوښتې دي چې باید ترانسپورت موږ ته مهیا شي او ماشونه په وخت کې ترسره شي خو بیا هم څه توجه نه ده شوې
دا چې د ښار جوړونې وزارت د یادو ستونزو په حلولو کې تر اوسه څه کړي او په آینده کې څه تدابیر لري موږ غوښتل د یاد وزارت نظر هم ولرو خو له تماسونو سره سره بریالي نه شو نو اوریدونکو د دارلمان مانی په بیا رغونه کې خزینه انجینرانو دا ثابته کړ چې خزي کولای شي په هر برخه کې خپل وړتیا وښایي او د ټولنې هغه حاکم دود مات کړی چې ځینې رښتې یوازې نارینه او پوری محدودې بولي او خزو ته په دې برخه کې د زده کړو اجازه نه ورکوي انسانان د وړتیا او استعداد په اساس یو ډول پیدا شوي او پر بل هیڅ ډول برتري نه لري نو کورنۍ ته لازمه ده چې د ژوند په هر ډګر کې د خپل اولادونو خوښه او انتخاب په نظر کې ونیسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري
اچار اچار اچار
څه شي اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خوګو اوریدونکو سلام خدای دې د پیپسی بوتل نه څخه جوړوي اوس خو نو د ډیرو انسانانو او د پیپسی بوتلونو بیا ورزښت سره یو شی شوی دی مقصد یو بار مصرف لزانه ما جوړوي د خبرونه په پیل کې هغه مرکه دراوړو چې د مون خبريالي د مهمو چارو له وزیر سره کړی دا وزیر صاحب کدی خو کوي مرکه و پایل کړو
پایل به کې ما ورخطا کېږه دا وای چې دا بلوس چیرته اخیسی د شایسته دی
سترګي مو خایسته دی وزیر صاحب دا مې ورور له کاناډا را لګلای دی
رښتیا
اوه
ته به یو کار وکړې راته
څه ډول کار
کدی له ورور دا مارکیټ ادرس واخلې لکه مونږ چې تاته دا بلوس اخیسی دی ځکه زه به اونی ورس کاناډا ته سفر لرم نو چې هغه مارکیټ ته معلوم شي وا به خلم ځنی ډیر می خوښ سو
سمه ده زه به ورور ته تلیفون وکم چې ادرس راولیږي نه هم دروغ وایل ورته چې ورور مې له کاناډا را لګلای دی کنه ما خودلته په کوټی څنګه کې اخیسته دی او ورور خور خو می له مکتب نه د اخلاص شوی
په څه چر کوم لاره
هسه ما ویل کاش کی می د ادرس پختنه هغه وخت ری کړی وای
زه خیر دی پرون می دورې ری وعده ته تللم خیشان مو ډیر اسری خلک و ټول په بهر کې وسیدل دا څه شایسته شایسته جامې اغوستي چې سترګې نه ترخته
هو د بهر شان کله دلته پیدا کیږي دلته خو ټول کم اصل مالونه راوړي
و رښتیا وایې اول ورځ به هم دا خبره د وزیرانو په شورا کې یاد کړم ټول را پرې وخندل وای تم بیا کار پاتې چې د شان په اصلیت پسې ګرځې شکر باسه چې دومره پیدا کیږي هم شدي
اوه د دنیا ټول بې کیفیته شیان هم دلته را روان دي
رښتیا وایې ابله اونۍ مې د یوې خورلنې د زوی واده و چې کتل مې ناوې ته یې ټول کم اصل شان اخیستی وه هغې له ویل چې د هر څه مې له دوبۍ ورته راغوښتي وه
ښه نو چې د دوبۍ کم اصل وي دلته به اصل له کومه شي
چې رښتیا درته وایم کاناډا ته چې ځم یو مقصد مې هم دا دی چې لږ به کیفیت شان ځان ته واخلم، ځکه اوس خو وزیره یم او هر ډول محفلونو مجلسونو او ودونو ته چې ځم نو بیا کیفیت لباسونه او شان بد راسره ښکاري. که څنګه
رښتیا وایې وزیر صاحب، دا دې بهر ته لومړی سفر دی؟
نه، یو ځل دوبۍ ته هم تللی وم، خو هلته هم ښه شان نه وه. مقصد دومره چې د یوې وزیر له شان سره دې برابر وي.
خلک وایي چې د جرمني او ایټالیا جامې او نور شان ډېر ښه دي.
ما هم اورېدلی دي که امکان درلود نو د یو دوه ورځو لپاره به په جرمني کې هم پاتې شم او لږ شاپینګ به وکړم. په دې دنده هم اعتبار نشته، اسنه چې بېرته پر طرفه شم او د اروپایي جامو او رایې سامانونو ارمان به مې په زړه کې پاتې سي.
وزیر صاحب، که دې ما مانې چې کاناډا ته ولاړې، همالته ځان پولیس ته تسلیم کړه او ورته ووایه چې بېرته نه ځم، زما ژوند په خطر کې دی.
دا دې هم ښه خبره وکړه، په دې هم غور کول پکار دي، هسې نه چې بیا د دې ارمان هم وکړو.
وزیر صاحب، مرکه نه پیلوو؟
چې رښتیا درته وایم نو اوس زه یوې سالګرۍ ته خبره یم او که ور نه شم خفه کېږي. همدا اوس مخکې له رشګاه ته راغلم چې رایش مې هم خراب نه سي. که خفه کېږې نه مرکه به سبا درسره وکړم. څنګه
صاحب، د نن خپرونې لپاره مو پلان کړی ده.
ځې نن بل څه نشر کوي. اوف، سبا ته بیا یوې ترجمې ته خبره یم، نو زه بل سبا ته راسم.
والی
زکا چې
والی د ائتلافونو جوړولو کیسه ګرمه شوي،
زکا چې د بانکي حسابونو د بلاک کولو خطر زیات شوی.
ولې د شیر بازار سوړ شوی؟
ځکه چې عاشقان معشوقو ته ورسېدل.
ولې قدرت سړی له خپلوانو آشنایانو لرې کوي؟
ځکه چې سړی ډالرو ته نږدې کوي.
ولې د سړي احساس په غریبۍ کې ژوندی او مست وي؟
ځکه چې په خانه او پیسه دارۍ کې احساس بل غریب ته ورځي.
ولې مطبوعات جنگ ګرموي؟
ځکه چې د جنگ له برکته فن ترلاسه کوي.
ولې اوس عاشقان لیوانیان کیږي نه؟
ځکه چې لیوانتوب یې موبایل پټ کړی او خلک ګمان کوي چې له چا سره به کار وي.
بانکونو د غلاو ډول هم بدل که، ځکه پخوا به غله په نغدو پیسو پسې ګرځېدل، خو اوس چې خلک پیسې په بانکونو کې اچوي نو غله د نورو شیانو د پټولو تصمیم نیسي. لکه داسې
څه دې وکړل؟ معلومات دې پیدا کړل او کنه؟
هو، یو څه معلومات خو راته وشول.
نو څه وخت پرې ورځو؟ د خیره
ور به شو، خو ورتګ مو لږ څه خطرناک دی.
څه خطر لري؟ که امنیتي پوسته ورته نږدې وي خو لاخه ده. د کور خاوند د پوستې په ډاډ بېغامه خپل خوب کوي او چې په لغته یې ووهې هم نه راویښېږي. وایي پوسته شته، غل نشي راتللی.
امنیتي پوسته چې ورته نږدې وای، خو زه یې هم په کیسه کې نه کېدم، ځکه پوسته به مو په جریان کې اچولې وه او خپله برخه به مو ورکړې وه.
نو څه ستونزه ده؟
وایي په کور کې یوه زړه ښځه ده او هغه ناروغه ده، تر سهاره ټوخیږي او ویښوي. وایي کله کله خو یې چې ټوخی پسې واخلي نو په انګړ کې ګرځي.
مال چیرته دی؟
مال د زړې د کوټې په څنګ کوټه کې، د هغې د انګور په بکس کې دی. خو دا یوه خبره شته چې انګور یې له میړه سره د پلار کره تللی او ښایي نن شپه هیڅ رانه شي.
دوی څه کار کوي؟
سړی دوکاندار دی او ښځه یې معلمه ده.
نو بیا خو به دومره څه نه وي ورسره ګوره چې په غلا ورځي.
شته ورسره و لیونیا، ډیر زیات مال دی ورسره.
نو بیا به یې راوړو څنګه؟
د مال وزن او حجم کم دی خو قیمت یې ډیر دی، کولی شو چې په جیبونو کې یې راوړو.
نو دا سره زر دي که الماس؟
نه سره زر دي او نه الماس، خو پیسې ترې جوړیږي.
ولا ورته سودا مې دې کړه،
زه بیا به یې ووینې.
خزه خو ټوخیږي.
واه، ما پسې ګرځه. راځه احتیاط کوه چې پخې په چیونه لګېږي.
ټوخی را نږدې شو.
ما وېرېږه، دارانه سترګې سم کار نه کوي، نه مو ویني.
اوس چېرته ځو؟
دغسې راځه، په کړکۍ وراوړو.
ښه، که خلاصه وي.
خلاصه به وي، اوس ګرمي ده څوک کړکۍ نه بندوي.
چې ښځه او مېړه نه وي راغلي؟
تا خبرې مه کوه، راته په دې توره شپه کې نه دي راغلي.
اوس څه وکړو؟
تغوغونی سچی ده چه غک شده که نه
نه ده چه غک خو نشده
نو چه غک نشده رزا پکر که رو آورا
خواه خواه نوز ده غمال رو باسه چه سو شایدی زو خود دل سودان مرکرم
ده غده ده یه مال
ده موبایل کردیت کارتونه زده ده تا بیولم
او ولی ونه یا چه کم وی ده 50,000 نزیاد کارتونه دی پا ده وقت که تا تا لکه چه ده کم خکاری
نو ده ده معلم کرده ده کم اشول
او ساده پا انتیانونو که لشاگردانو رشوت که خیستی و
نو چه ده رشوت خور کرده واه خود کم قاضی اصارانوال کرده بطلله وی
ولی ونه یا هاگوی پیسی پا کور که نساتی چه چنگی واخلی بای بانک ترسه ولی وی او سمونگ تر آپات هم ده کردیت کارتونو غلا ده
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، ستاره امینی، حسین حکمت، صادق سپینغر، رڼا هوتک او حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.